درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شي. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، دا موضوعات شامل دي. د امریکا پوسټ په کابل کې د یو کورنۍ د لاسو غړیو د وشلو په خاطر بخښنه وغوښته، خو د کورنۍ پاک غړی وایي
یوازې بخښنه مونږ ته کافي نه ده.
پرون یوازې د هلوکانو ښوونځي پرانستل شول. یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د ښځو د چارو وزارت پر حذف کېدو اعتراض وکړ. د ناتو دفاع وزیران پر افغانستان خبري کوي. له کابل یو شمېر کورنۍ ولایتونو ته کډه کوي، ځکه چې
کوم کورس ما پکرانی ولې و د هغه نه ځواب راکنو کرای رانه وخته. کوم دکانونه چې موږ د دې د ماش په سر باندې سودا قرض اخیستل او سودا را باندې بنکه.
خو تر دې وړاندې پایل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون وایي طالبانو د دوی دفتر نیولې دي. یونیسف په افغانستان کې د جنو د شونځو د پرانستلو غوښتنه وکړه، او د ایران مذهبي مشر له ایراني لوبغاړو غوښتل چې له اسرایلی لوبغاړو سره ونه لوبي شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسون دفتر نیولې او له وسایلو یې کار اخلي. دا خبره دغه کمیسون په یو اعلامیه کې پرون په خپل وی پاڼه کې خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنۍ دور را پدې خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په سیر د اکثرو ادارو برخلیک نامعلوم دی او کارونه په ټپه درېدلې دي. د کمیسون په پرونی اعلامیه کې ویل شوی چې که څه هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون منحل شوی نه دی، خو د زمري له څلورويشتمې راهیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتک پورې د کمیسون مشر څو ورځې مخکې وویل چې بهر ته وتلې، خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل مفصل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسون د کارکونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکړي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشري حقوقو د کمیسون د اعلامیه او د کمیسون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د جنو په شمول د ټولو شونځو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د افغانستان څنګه مشر سمورت پرون په دیاره پر خپل ټویټر یو لاند بیان ورکړی. هغه ویلي د افغان جنو په شمول ټولو ماشومانو لپاره شونځي باید بیرته پرانستل شي. اغلی مورت داسې وخت د شونځو په پرانستلو ټینګار کړی چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو شونځي بیرته پرانستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د شونځو د پرانستلو په تړاو اعلامیې ګڼ غبرګونونه وپارول، ځکه د نجونو د برخلیک په اړه په کې یادونه نه وکړي. د شنبه په ورځ بیا باختر خبري اژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی، د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په حواله لیکلی و چې د جنو شوانزی به هم ژر پرانستل شي. مجاهد زیاته کړي چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر وی کرنلاري کار کوي چې په کې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دي. د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ټیم نن یک شنبه له بنگلاديش سره وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل چې افغان ټیم له څلورو مخکنیو لوبو یو غټلې او د ورستۍ لوبې د غټلو لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د نولس کلونو ټیمونو ترمنځ پنځه ورځنۍ لوبې د سپتمبر له لسمې پیل شوې وې چې لومړۍ درې سر په سر بنگلاديش وګټلې او څلورمه د جمعې په ورځ افغان ټیم وګټله. تمه له دې لوبې وروسته د افغانستان د نولس کلونو ټیم د بنگلاديش په وړاندې یو څلور ورځنی مسابقه هم وکوي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای یو ور بیا له اسرایلی لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار وکاوه. خامنه‌ای پروند ایران د اولمپیک او پارالمپیک ټیمونو لغړو سره ولیدل. د ویلی چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلي ونه وسی او ایرانی لوبغاړي باید اسرائیلي سیالانو ته لاس ور نه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزشه په ټولو چارو کې ورسته خبره کوي، داسې وخت له اسرائیل سره د لوبو په نه کولو ټینګار کړی چې له اسرائیل سره د نه لوبېدو په خاطر د ایران د ځینو ورزشي فدراسیونونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوی دی. تر ټولو ورسته مورد د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوو نورو کلونو یعنی څوارله سوه دوهم پوری هم له نړیوالو فعالیتونو محروم شوی، ځکه ګڼ ایرانی جودو لوبغاړي په اولمپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړي دي. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ باندې لاریون وکړل. د 3 جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ودانۍ ته سلګونه کسان ننوتل او له پولیسو سره په اخو ډب کې د پولیسو په شمول ګڼو کسانو ته مرجوب لوا وښته. د دې عمل په تړاو ګڼ کسان تورن او بند ته اچول شوي دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانۍ د پولیسو مشر تام منګر وویل د بیا ځلي بلوا فرصت به برابر شي برابر نشي، د مظاهره چانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو شمیر څو برابر زیات شو. او امریکا له خپلې خاورې له هیټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د ایستلو هڅې کوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دغو کډوالو د ایستلو لپاره به د پروازونو شمیر زیات کړي. دا کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته لتیری دو وروسته په ټیکساس ښار کې تر یو پله لاندې راټول شوی دي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبه په ورځ ویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او ایستلو لپاره له امریکا بهر یو ښارګوټی ته وړل شوی دي. تاسو له ازادي رادیو خبری مجله اورئ. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې یا درون په برید کې د یوې کورنۍ یوازینی ژوندۍ پاتې افغان وای د امریکایي پوځیانو بخښنه کافی نه ده. د ایمل احمدی د کورنۍ لس غړي د اگست په 9 د امریکا په یو برید کې ووژل شول. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی پرون شپه تایید کړ چې برید سهوان شوی او بخښنه غواړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کابل هوایی ډګر ته نږدې په یو هستوګن کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له بریت څخه باندې شل ورځې ووته. د اگست په 9 د ډرون بریت په نتیجه کې د یوې کورنۍ لاس غړي چې پکې و ماشومان ووژل شول. له بریده بچ پاتې شوی ایمل احمدی وایي د امریکا لخوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې بریت عاملین محاکمه او مجازات شي.
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده. امریکا باید هغه کس چې د عملې ترسره کړی دلته یې بې ګناه ماشومان ووژل زما د لور او کورنۍ په شمول. زه له امریکا غواړم کوم کسانو چې دا عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدی د شنبې په ورځ له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره وروسته له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی په کابل کې د بریت او پکې د لسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بخښنه وغوښته. تر لسو پورې ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک بریت کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شو چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څنګه سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدی په څیر د یاد برید د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازاتو غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بخښنې غوښتل او د برید د مسؤلیت منل لومړی مثبت ګام بللی، خو یاد سازمان د کړکیچو د چارو مخکښ سلاکار برایان کاستنر ویلی هغه کسان باید په یو عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پیښې مسؤل دي. په بریټ کې د وژل شو لسو کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدی ویلی امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او لبریدا ژوندۍ پاتې شوی کورنۍ غړي به هر خوندې ځای ته انتقال کړي.
وی لاست 10 ممبر اف اور فیملی دټ هاف د یو اس ایز گیو هال د ورډ فور هاف
مونږ د کورنۍ لاس غړي له لاس ورکړل. امریکا ټوله دنیا هم راکړي مالور زمون سامان اورور می دی اورور بچن می نشی راستنولی. زل امریکا غوړم چې مونږ ته دی غرامت یا تاوان راکړي او بلدا تر غوړم چې مونږ باید یو خوندی بهرنی هوا ته انتقال کړي، ځکه دم غړي مونږ دلته ډیر زیات مشکلات لرو.
and a safe country like Korean country.
د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د احمدی د کورونی د دی غختنې جواب لانه دی ورکړه. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال مکنزی د ورډ مشپی په پیغام کې دا هم ویلی و چې د اگست په شپږشتمه د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش ځانمرګ بریټ فاصل کې د اگست په نوښتمه د امریکا د درون حملې ته لار برابر کړه او دوی داسې مزه هدف وګرځول چې دی وګواخ راپور په لاس ورغلی وو. د اگست په شپږشتمه مخامحال هغه وخت چې زرګونه افغان ملکان د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټول وو، د امریکا یا نورو هیوادونو په فوجي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وایستل شي، یو خونړی ځانمرګ بریټ دوه شو. د بریټ په نتیجه کې تر 170 زیات افغان ملکان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د شزو چارو وزارت ځینې کارکونکي وایي د دې وزارت د نوم حذف او د دغه وزارت د ودانې نوم په امر بالمعروف اړول په اصل کې لټولنی د شزو د حذف کولو معنا لري. دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او لټولنی د شزو بی برخي کول دي. نور جزئیات ووري.
د خزو چار وزارت نوم په دعوت او ارشاد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر بدلولو په کابل کې خبرګون راپارول دي. په دې وزارت کې ځینو پخوانیو خزینه کارمندانو چې په دې اداره کې کلونه کلونه کار کړي، دا اقدام د خزو حقونه تر پښو لاندې کول او لټولنې د مرمنو حس کول غني. د خزو وزارت پخوانی کارمند چې نه غواړي نوم واخیستل شي ازادي رډیو ته وویل:
امروز بحث ما بحث زنان افغانستان است که تقریبا
نن زموږ بحث افغانستان د میرمنو بحث دی چې د نفوس نمایي برخه جوړوي. هغه میرمنې چې کلونه کلونه یې مبارزه کړې، تعلیم یې کړی او لوړې زده کړې کړې او نن د ښځو چارو وزارت دروازه تړل شوې او تخته یې لرې شوې او د تختې پر ځای یو بل وزارت اسلامي امارت لخوا نومول شوی. زموږ هدف دا نه دی چې په دې موقف کې ووسو. زموږ هدف دا دی چې ښځې د اسلامي قانون او حجاب سره سم په حکومتي ادارو کې شتون ولري او له خپل ورونو سره یو ځای کار وکړي.
په ورته وخت کې د دې وزارت یو بل کارمند چې لس کالې په دې وزارت کې کار کړی د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي رډیو ته وویل:
دیروز که ما
شنیدم
که وزارت امور زنان لغوه
شده و به عوض پرون ما واردل چې د ښځو چارو وزارت لغوه شوی او پر ځای یو بل وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نومول شوی دی. زما لپاره واقعا دردونکې خبره ده. دا د افغانستان اساسي قانون او ټولو بشري حقوقو خلاف کار دی. موږ باید یو انسان دومره محدود نه کړو او د انسانانو یو ډله چې ښځې دي له ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محرومه نه کړو او له هغو فعالیتونو چې د یو بل انسان اړتیا ده
ضرورت است بل یک انسان.
بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او د ولسی جرګې پوښنۍ غړي شکریا بارکزی وایي چې د طالبانو دا اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دوی په لوی لاس د ښځو هویت وژني.
زه فکر کوم دغه وزارت ودانه ورکول کېدل د امر بالمعروف و نهی از منکر چې خپل د دوی کړنې منکرات ته نږدې دي، په خصوص چې تاسو یې نه څنګه دي بیګنا خلک، عام خلک په سړکونو کې ډبی دزې ور باندې کوي او حد کې حرمت خلکو ته کوي. زه فکر کوم چې دا په زغرده او خود له طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یو جغرافیا کې او د دې ترڅنګ دی و خو د لتی علاقه مند نه لري چې د دې حاکمیت او نظام هم په رسمیت باندې وپیژندل شي.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو د طالبانو دغه اقدام ته خبرګون خوده لیدي. ځینو د طالبانو دغه اقدام ستایل او د خزو چارو وزارت غیر مسلکی او سمبولیک وزارت بللې، خو ځینو نورو بیا د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کړې. مخاطه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره دا ډله خبرو کولو ته چمتو نشوه. خو د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د دې اونۍ په پال کې رویټرز ته ویلي و چې خوځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي دفترونو کې له نارینه سره ګډ کار وکړي. طالبانو د خزو چارو وزارت نوم په داسې حال کې بدل کړ چې همدا تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اکثریت غړو په رایي وقتنامه تصویب کړه او له طالبانو یو غوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې خزي په بشپړ مساوي او مانوي ډول ګډون وکړي او بشري حقوقو ته درناوی وشي.
له بلې خوا، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، یونیسف په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو پرون له شپږم تر دولسم ټولګیو پورې د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه څه ونه ویل. یو شمېر ښځو او نارینه وو په دې خبرګون ښودلې او غوښتنه یې کړې ده چې د نجونو ښوونځي هم پرانستل شي.
په افغانستان کې له اتمیستنی ځنډ وروسته د ښوونځیو بیا پیل. د طالبانو د پوهنې وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې سر لنن شنبه د ټول نارینه زده کوونکو او ښوونکو بیرته خپل ښوونځیو ته حاضر سي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د سنبلې میاشتې له 20 مینیټې په ټول هیواد کې د نارینه او رسمي مدرسې او دارالعلومونه بیرته پرانستل سي او تدریس دی پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمېر کابل خاریان او د خزینه او زده کوونکو کورنۍ اندېښمنی کړي دي. لدې جالې د کابل خار اوسیدونکو او د خزینه او زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي رادیو ته وویل چې له تعلیمه د خزینه او مخنیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو، دا خبر مو واوریده، ډیر خفه کوونکی دی. دا به خو چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویلی چې لزانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړي نه دي چې نارینه که خزینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی سستونځ پکې لري. هله مو دا چې ټول ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځي ته لاړ شي،
دخترانې هي سرزمین بتونن مکتبایشون
بروان. د کابل خار بل اوسیدونکو عزیز احمد تسال بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او زده کوونکو او ښوونکو ته د تعلیم او ښوونځیو ته د تاک اجازه ورکړي.
جونې د دې ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي کشر تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده. واده په خصوصي ډول هغه څوک دي، هغه خویندې دي چې تقریبا د شپږم سنف پورې زده کړې کړي دي. زمونږ هیله ده، امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره، او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته، ځکه چې خزینه ښوونځی ټولې د الکان نه جدا دي.
که څه هم د محل لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکو ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تاک زمینه برابره کړي. د دغه جالې درسنوي د دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې لشپګم ټولګي څخه پورته خزینه اوس د کوونکو لپاره هم کار روان دی، ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګه په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د بخوانی نصاب لمخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه تر اوسه کوم خبره نه ده سوي. که څه هم طالبانو شل کال وړاندې هم د خپل حکومت ولای پر مهال ویلي و چې د خزینه اوس د کوونکو لپاره به د زده کړو زمينه برابره کړي، خو په پینځو کلونو کې په دې چاره ونتوانیدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتوم یا ستورا په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلي پاتې و.
اوس به هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپان ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خبره کړې او د یوې لیکنې عنوان دی: نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې سوې. لیکوال لیکي: طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، امر کړی چې هلکان او ښوونکي دي سر له شنبې ښوونځیو ته ستانیسي، خو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړی سوي دي. د جاپان ټایمز رسپانې په لیکنه د طالبانو افراطي ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې وه چې ټول شموله او د نرم دریځ لرونکي حکومت به جوړوي. هغه سي حکومت نه چې دوی د نوي ملسیزې په دویمه نیمایي کې درلود. د رسپانې په لیکنه د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې نجونې او ښځې له تعلیم او کار کولو منع کړای سوي وي. جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي: د شوزو حقونو ته د درناوی لجمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلامیه د شوزو حقونو ته د ګواښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي. میل آنلاین خبرونه هم په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره لیکي. په افغانستان کې د نجونو د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکي له دیارلسو څخه تر اتلسو کلونو پورې عمرونه لري. د لیکنې په حواله د افغانستان ښوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو څوارې د تړل کېدو له ستونزو سره مخامخ شول. د میل آنلاین خبرونې په لیکنه په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف تر حملې او د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته د نجونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو. په دې وخت کې د ښوونځیو شمیر درې برابره زیات سو او د ښځو د سواد اندازه 10% زیاته سوه. خدا پرمختګ تر ډیره د افغانستان پر شهرونو متمرکز وو. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د راتلونکي په اړه اندېښنه شولې او ویلي دي دا ډیره مهمه ده چې ټول نجونې په ځانګړي ډول پیغلې وکړای سي له کوم ځنډ پرته خپل زده کړې بیا پیل کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په خبره د دې هدف لپاره ښځینه ښوونکو ته زیاته اړتیا ده چې وکولی سي د افغانستان په ښوونځیو کې د نجونو تعلیم بیا پیل کړي. خود لیکنې په حواله طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د تحصیل او کار په اړه کومه مشخصه پالیسي نه ده اعلان کړې. میل آنلاین خبرونې په بل مقاله کې په ننګرهار او کابل کې پر پرونیو چاودنو تبصره کړې ده. ننګرهار د خبرونې په وینا له زیاتې مودې د داعش ډلې د خراسان څنګې د وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کېږي. په دغو دریو چاودنو کې چې د طالبانو موټرونه یې په نښه کړي 2 تنه وژل سوي او شاوخوا 40 تنه ټپیان سوي دي. پرون د کابل په لویدیځ کې هم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې 2 کسان ټپیان شول. چاودنه په داسې سیمه کې سوي چې اکثریت اوسیدونکي هزاره وګړي دي. د میل آنلاین په لیکنه له افغانستان د امریکا په رهبرۍ د ائتلافي ځواکونو له وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان کې خونړۍ حملې بلل سوي دي. خبرونه زیاتوي د داعش ډلې خراسان څنګ د کابل هوایي ډګر ته نږدې د تیرې میاشتې د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 370 زیات ملکي افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل سوي وو. میل آنلاین خبرونه لیکي طالبان په افغانستان کې د حکومت ولې په برخه کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو د داعش ډلې له درکه پراته ګواښونه شاید دوی اړ کړي چې د هغوی په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې زیاتې سرچینې وکاروي.
د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او لوی درستیزان د افغانستان پر روان وضعیت ژخیشي. د ناتو د پوځي مشرانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شوه. د بحث په لومړۍ ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوندي کېدو مخنیوی د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي ورسته له هغه چې ناټو له افغانستانه راووتله او دا هیواد د طالبانو تر ولکې لاندې راغی دا د ناټو پوځي چارواکي پراتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. میلی دا خبره یو شمېر خبریالانو ته وکړه چې له ده سره د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره یونان ته تللي. لوی درستیز جنرال میلی دفاع وزیر لوی داستن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړی و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولای شي په افغانستان کې بیا راپیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتونو ته ګواښ کړي. د متحده ایالاتونو پوځ ویلي دوی کولای شي د تروریزم ضد څارنه ترسره کړي او که اړتیا وي په نورو هیوادونو کې له میشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار واخیستل شي چې د امریکا پوځ یې فوق افق بریدونو وړتیاوې بولي. جنرال میلی یونان ته د سفر پر مهال وویل هغه به له خپلو پوځي سیالانو سره خبرې وکړي او وګوري چې څه امکانات شته څو یې بیرته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناټو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولای شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډمنه کړو. د ناټو د دفاع وزیرانو لودرستیزانو غونډه د شنبې پر ورځ د یونان په کوربتو پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوځي اطلاعاتو په تبادله او همدارنګ د ترهګرو ډلو د بیا راژوندي کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناټو لپاره اوس وخت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوندي کېدو مخه ونیسي. د ناټو د پوځي کمیټې رئیس امیر البحر جنرال راب بوئر د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل
is the ultimate guarantor
لکه څنګه چې سرمنشي په دې ورستۍ کې ټینګار کړی دی پوځي ځواک د متحدانو د ازادۍ ورستۍ ضامن دی. ډیپلوماسي به د یو قوي او باورور ځواک له موجودیت پرته ناکام شي. په داسې حال کې چې پوځي انتخاب تل ورستۍ یو وي ځینې وختونه یوازینی منطقي غبرګون هم وي.
اخو د ناټو د غونډې پر مال د یونان دفاع وزیر امویل چې د ناټو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخپاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخه ونیسي. لکه چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، شاوخوا یو لک او څلور زره افغانان، امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستانه وایستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقوقو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې غواړي له افغانستان راووزي.
ستاسو له پیغامونو
مکتبونه باید درست او خیر هم په اطلاع کې زده کړې حق نه دیلم زده کړې پر هر نړۍ نه سوزنه پاره ده انځري په کور کې نړۍ ده دی زه دا هیله لرم چې ځینې مکتبونه شروع
دیگه د اسلام خیو د طلبونه نه راځي چې دی په کوړي کې سبق والای دی اسلامي د کوړي نه وړای دی اسلام خدای مکی شریف نه د عربستان راغلی او موږ مکه مسلمانو یمیگ نکان برجدان غوٹ مسلمان و دا سعودی کے کمرہ کام قانون دا ہے پا دا اسلام کندر ملک کے پا ایران کے پا پاکستان کے پا دوبائی کے پا دا نر ملک کے سخل قانون دا ہے دا قانون دیگ والا نہیں استعمال آوی چھے دیگ دا کوڑی قانون در تا لیزل ہے کوڑائی خوا پا پاکستان کا دا ہے دا پا کوڑائی پاکستان کا دا قانون والا نہ جاری کروی چھے دا افغانستان من دا تر اغل بلاو چا والی دو کلاوری پا تیپک والی کلاوری پا بمو والی کلاوری پا بسی پا دغل ری والی
نظر
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو استفاده کوي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ نولس کلنو ټیم نن یکشنبه له بنگلاديش سره وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنه ای یو وار بیا له اسرائیلي لوبغاړو سره د ایراني لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار کړی دی. سلګونو کسانو پروند امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ او امریکا له خپل خاورې له هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د استلو هڅې کوي. زبو شخله ازادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
سلام ستنم چیرے یکو برور څه کاروبار کوي؟
تر ما زده په پنچرمه نه ما زده په پنچری مې دا کار کوم
او د پنچری تر څنګ دلته پېټرول او ډیزل لا شانم دینو دا کوم ستدي
او دا ټول زمای د الحمدلله بس خدای دې ما دي.
څومره وخت کیږي چې دا کاروبار ته مخه کړی؟
دا کاروبار خو مات دې پلان نه پات نه
څومره وخت کیږي ورسره؟
یار 15 کال څخه به کیږي ورسره.
څه کړی دې کړی؟
ځکه د وسام ټول دې کیه مړ وخت ځکه تا ورته ملګ وخت دې کار کوم بس چې اول خو ځکه مهمه دې چې ځکه دا کار ما دې لپاره ځکه ما مخ ژوند کچیر ځکه نه کیږي خو کار به دې خو خیالونه یې کار ځکه خو کوي ما
نو کنکور او پانتون ته دې نیت شته
او بالکل می نیت درځي نه بعد بس خیر وي د کورس وا
کوم په هنځي یا کوم مسلک خو بدین ځان لپاره نه غوړه کړه
غوړه کړه مې ولا خو ډیر شوق مې غته دا کمپیوټر ساينس او یا غنه ورسته انجینری ته
د ستاسو د ټولګیوالو په منځ کې تچ کاروبار کوي واغوچ کاروبار هم نه کوي څومره فرق لیدل کېږي مثلا تاسو څه څه ډول یو ځان احساس کوي د دوی په منځ کې
پر خدا دا چې دوی نه ما فکر لګل وړ دا خدای ونه ځکه چې ماته معلومات کېږي چې باندې څه روان دي څه کېږي په کار چې لاس تر دې چې نه راځي دوی په هغه کې ډېر داسې نه پرستا یو نن څنګه د سې چې یو نمبر دوه نمبر هغه تکړه دي تقریبا او ماته مو نمبر هغه تکړه دي هغه خدي مخ روان دي خو د مان رسو چې کوم دي زه باندې دا افسوس کوم چې تاسو باید کار خو زه تعلیم هم نه کړم.
یعنی تاسو وړاندې له وړاندې چې تحصیل وکړئ یو مسلک مو زده کړی دی، یو کسب مو زده دی تیار؟
بالکل، کسب ما د دې لپاره زده کړی چې زه ګورم چې افغانستان کې ډېر لایق لایق خلک دي، بااستعداده خلک دي، فارغ شوي دي، پوهنتون نه وظیفه ورته نه پیدا کیږي. د مسلک ځان د ورځې مزدوره کوي، اتلس کاله سوی سبق ویلی دی، ورځې په 2500 روپۍ کار کوي. زه هم هغې نه دا مسلک بهتر ده.